کې د پیوار کار تلونکو د ایستلو پریکړه وشوه. په پاکستان کې میش افغانان وایي چې د نیولو او شړلو د دې پروسې داسې مهال زور اخیستی چې د تیرو 15 میاشتو راهیسې پاکستان د دوی د ویزو د تمدید مخه نیولې او اوس مهال دوی له قانوني اسنادو پرته په بي ویزا ژوند کوي. په دوی کې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پخواني امنیتي ځواکونه، مدني او د بشري حقونو فعالان، خبریالان، هنرمندان، د ښځو د حقونو فعالانې او نور زیانمنونکي کسان شامل دي چې واک د طالبانو تر رسیدو وروسته د خپل سر د خوندیتوب په هدف خپل وطن پرې ایښی. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمیشنر په وروستیو کې خبرداری ورکړ چې د افغان کډوالو د جبري راستنېدو نوې څپې ډېری افغانان له خوندیتوب څخه محروم کړي دي.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ننګرهار کې د دینګي ناروغي موارد ډېر شوي دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په خپله د کورنۍ غړي او د کلي او سیمې ډېری اوسیدونکي په دې ناروغي اخته شوي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس امین الله شریف هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړه. ویل دا مهال یوازې نږدې 90 تنه په دغه ناروغي اخته کسان دوی سره د ننګرهار په انتاني روغتون کې بستر دي. دینګه یا ژوره تبه یو ډول وایروسي ناروغي ده چې د ویروس ککړو ماشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
ګنګس په پرتو ما خو به چې لاړم ډاکټر ته اوس لږ زره خیمه شکر دی.
وای دا څو ورځې ډیره سخته تبه او د بدن درد تیر کړ. په دینګي تبه اخته د ننګرهار د جلال آباد ښار دی اوسیدونکې بسمینې وړاندې ازادي راډیو ته وویل
ډینګو مې چې چلو مې څو ورځې مخکې وضعیت مې ډیر خراب ولو تبه نیولو ما د ځان درد مې ولو سر درد مې ولو ګنګسیت مې لرلو.
د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ اوسیدونکې لطیفه هم وایي د کورنۍ څو تنه غړي په دینګي ناروغي اخته شوي دي.
زمونږ خپل په کورنۍ کې هم زمونږ یو دوه غړي په دینګي ناروغي باندې اخته دي. په کلي کور چم گاون سیمه کې ډېری خلک چې مونږ ترې خبر لرو هم خپل د کورنۍ غړي د دینګي تبه لري. دغه ناروغي بیخي په سیمه کې زیاته شوې ده.
دینګي تبه یا ژوره تبه یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د ویروس ککړو میاشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي. په دینګي تبې ډیری اخته کسان نښې نښانې نه لري، خو په ځینو انسانانو کې د دغې تبې نښې نښانې لوړه تبه، سر درد او ځان درد وي او جلدي ستونزې ورته پیدا کیږي. په دې تبه ډیری اخته کسان له یوې تر دوه ورځو ښه کیږي، خو په ځینو کسانو کې بیا دا تبه شدیده وي او اړتیا لیدل کیږي چې په روغتون کې بستري شي او ان په ځینو مواردو کې دا تبه د انسانانو د مرګ لامل هم کیږي. ننګرهار لپاره د طالبانو حکومت د امیر روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف جمعه د نومبر 8 ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په دغه ولایت کې دا ناروغي ډیره شوې ده او یوازې اته اتیا تنه په دغه ناروغي اخته کسان دوی سره د ننګرهار په انتاني روغتون کې بستر دي.
دینګي ناروغي خو بیخي ډیره شوې ده. دومره ټول ننګرهار نیولې ډیرې ولسوالۍ نیولې دي. موږ د انتاني شفخانه کې بیخي ځای نشته. اته اتیا پرې کسان اوس هم بستر دي. بیخي زیاته شوې ده.
نوموړی زیاته وی ده داسې مهال چې ننګرهار په انتاني روغتون کې دوی دا مهال د درملو او لابراتوار د وسایلو په برخه کې هم جدي ستونزو سره مخ دي. روغتیا پالان وایي دینګي ناروغي کومه ځانګړې درملنه نه لري او ناروغ باید مایعات او تازه میوه ډیر استفاده کړي. د دې ډلې د داخله ناروغیو معالج ډاکټر محمد حکیمی ازادي راډیو ته وویل
مریض باید بدن مایعات پوره کړي، جوس تازه میوې په کافي اندازه استعمال کړي او په درملو کې یوازې پرستامول دي.
نوموړی سپارښتنه کوي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له پشخانو او د میاشو ضد مرهمونو نه باید استفاده وشي. په ځانګړي ډول په تودو سیمو کې باید د میاشو ضد دوا وپاشل شي او دغه شان په دې ناروغۍ اخته ناروغان باید ډیر مایعات او ویټامین سي واخلي او خپله روحیه لوړه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ نیمه خلک په ډینګي تبه د اخته کېدو لږ وخت سره مخ دي او د اټکل له مخې هر کال له 1 لک تر 3 لک کسانو ته دا ویروس انتقالیږي.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00422 300 یواتیا یولس.
د ملګرو ملتونو یو تازه سروي ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د تریاکو په تولید کې 40% کمغلی راغلی دی. په افغانستان کې د کوکنارو د کرکیلې او د تریاکو د تولید له کمیدو سره سره د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو د کنټرول ادارې په خپل راپور کې له دې کبله هم اندېښنه ښودلې ده چې په دې هېواد کې د کیمیاوي ترکیبي موادو په وسیله د مخدرو موادو د جوړولو کچه لوړه شوې ده. دا مواد په لابراتوارونو کې د طبیعي بوټو د کارولو په وسیله جوړیږي، ځکه نو د جوړولو بهیر یې ساده دی. د پولیسو لپاره یې موندل ګران دي او تولید هم د اقلیمي بدلونونو پر مهال نه زیانمنیږي. راپور همدارا زیادونه کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کارکیله له بندیز وروسته د کرنیزو ځمکو کچه راکمه شوې ده. په دې اړه د احمد تکل په تفصیلي راپور کې د افغان کروندګرو پر ژوند د کوکنارو پر کارکیله د بندیز عواقبو ته کتنه شوې ده.
د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ د یو لرې پراته کلي اوسیدونکي عبدالله په خپل ځمکه کې په پټه یو اندازه کوکنار کرلی دي. عبدالله چې دا یې اصلي نوم نه دی وایي، د دوی په ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د کوکنارو د له منځه وړو کمپاین تر اوسه نه دی پیل شوی او دی نه پوهیږي چې د کوکنارو کروندو ته به یې څه ورپیښ شي. د عبدالله په وینا د لویو لارو پر غاړه د نږدې پرتو سیمو خلک د طالبانو له ویرې تر ډیره د کوکنارو پر ځای نور شیان کوي.
په هغو سیمو کې چې د دولت په ولکه کې دي او سړک ته نږدې دي، هلته خلکو کوکنار هیڅ نه دي کرلي او کری هم نه. خلک بدیل کښتونه کوي. مثلا زموږ په سیمه کې خلک غنم، اوربشې، نخود او نور شیان کوي. خلک د بېوزلۍ له پلوه اندېښمن دي. بېکاري ده، بېوزلي او نور مشکلات دي. خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
له بادغیس ولایت څخه هم یو کروندګر د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت د طالبانو له فرمان وروسته بند شوی دی، مګر د هغه په وینا ځینو کروندګرو د خپلو کورونو په انګړونو کې په پټه کوکنار کرلی دي. په هلمند، کندهار او فراه ولایتونو کې د کوکنارو د کرکیلې دودیزو سیمو ته چې څومره واټن لنډیږي، نو همره پر دې کښت بندیز هم سختیږي. په افغانستان کې د کوکنارو په کرکیله کې وروسته له هغه کمښت راغی چې په 2022 کال کې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو حکم کې د کوکنارو کرکیله او د تریاکو تولید او قاچاق غیر قانوني وبلل او بندیز پرې ولګاوه. هغه مهال د کوکنارو کروندو شاوخوا 2,200,000 هکتار ځمکه رانغړله، خو یو کال وروسته په 2023 کال کې د پام وړ کموالی پکې راغی. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو د کنټرول د ادارې UNODC سروې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په شاوخوا 2,800 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی و، خو دا اندازه سکل 2,200 هکتار ته راټیټه شوې ده چې د سروې له مخې د تیر کال پرتله 40% کموالی ښیي. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی ظاهر ازادۍ راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې د کوکنارو د کرلو سزا درنه ده، نو ځکه خلکو د پختې او نورو بدیلو کښتونو کرکیلې ته مخه کړې ده. خو ښاغلی ظاهر دا یادونه هم کوي چې دا سیمه اوبه نه لري.
نیمروز
چې د ای په خاص ډول چاربرجک ولسوالی د کرکیلې لپاره تر ټولو پراخې او ښې ځمکې لري. حتی داسې سیمې هم لري چې ځمکې له تیرو 100 کلونو راهیسې نه دي کرل شوي، ځکه هلته اوبه نه ورسیږي. نو دا ځای ډېرې ښې او سمسورې ځمکې لري. ځمکې یې تیږې نه لري او سمسورې دي، خو یوازینی شی چې دلته یې کمی دی اوبه دي.
نیمروز د هېواد د جنوب لویدیځ په هغه سیمه کې پروت دی چې وچکالۍ سخته ځپلې ده، خو د کرنې د چارو د کارپوه هدایت الله عمرخیل په باور له غزنی نیولې تر هراته پورې پرتې سیمې چې ډېرې سمسوري دي د پراخېدو په حال کې دي. ښاغلی عمرخیل وایي سمه ده چې د هېواد د جنوب لویدیځ په هغو سیمو کې چې په دودیز ډول ډېر کوکنار کرل کېدل یو شمېر ځمکې شاړې شوي، خو هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې د شاړو ځمکو د پراخېدو علت پر کوکنارو بندیز نه بلکې وچکالی ده.
ځمکه هغه وخت شاړیږي په افغانستان کې چالته اوبه ورونه رسیږي. شپږ لا اووه میاشتې کېږي چې په جنوب غرب حوزه کې باران نه ده سوی، چې دا خپله باید سې داسې وي چې ځمکې شاړې شي. روجه کې چې کوکنار کرل کېږي دا دو فصله ځمکې دي. یو فصل به یې مخکې تنه کوکنار کرل کېدل، دویم فصل به بېلغه نه شاړ و، یعنې دوی به چې نه کرل. فرزند دلاوزات ولسوالۍ چې ډیر وچکالی ځپلې ده او متاسفانه چې ډیر شیان له بینه تللي او دا باعث دې شوی چې ځمکې شاړې سي. زما په فکر تخیرات اقلیمي کمبود د اوبو ډیر رول لري، نه د کوکنارو نه کرل.
د یو این او ډی سي د راپور له مخې د کوکنارو پر کار د طالبانو له بندیز وروسته افغان کروندګرو د غنمو او نورو نباتاتو کرکیلې ته مخه کړې، خو د خرابې هوا او د وچکالۍ او د اوریاو د کمښت په ګډون د اقلیمي بدلونونو له وجې د هیواد څه باندې 40% کرنیزه ځمکه شاره شوې ده. د افغانستان د احصایې ملي ادارې چې طالبان یې اداره کوي په خپل یو وروستي راپور کې ویلي دي چې په هیواد کې د غنمو د تولید کچه راکمه شوې او سږکال د هیواد د غنمو تولید یوازې 4.5 میلیون ټنه وو. د ادارې ویلي دي چې دا غنم تر ډیره د هلمند، کندوز، هرات، کندهار، فرا او بادغیس له اوبیزو او للمی ځمکو ترلاسه شوي دي، خو د احصایې اداره وایي چې د هیواد د غنمو حاصلات د تیر کال پرتله په اوبیزو ځمکو کې 4 او په للمی ځمکو کې 4.5% کم شوي دي چې د وچکالۍ په ګډون بیلابیل عوامل لري. د کرنې د چارو متخصص هدایت الله عمرخیل په دې باور دی چې په افغانستان کې د کرنیزو ځمکو کچه نه ده محدوده شوې. ښاغلی عمرخیل دا مني چې په افغانستان کې د ځمکې د تل اوبه د پخوا پرتله کمې دي، خو دی ټینګار کوي چې د ځمکو د خړوبولو قطرهیي سیستم ته چې افغانان په وروستیو کلونو کې ورسره آشنا شوي په پام د کرنیزو ځمکو ساحه پراخه شوې ده.
د ځمکو کارل ډیر سوي دي په افغانستان کې، ولې په دې چې هغه ځمکه چې په دښتو کې وي اوس تبدیل سوي دي په خیراز ځمکو، لکه دښتي مناطق له غزنی نیولې تر هرات او پورې اکثرا دا سیمې دي. بعضي خلکو دا نوی سیستم چې هغه قطرهیي سیستم ده، دا اوس فعلا د وردګ ولایت په بعضي سیمې دي، په لوګر کې او خپل کابل کې هم دا ډیر استعماليږي، چې دا بیا یو ډیر مثبت کام ده چې په کم اوبو موږ کولای شو چې ډېر ځمکې آبیاري کړو. سره له دې چې یو بل منفي فکتور دا ده چې د ځمکې د اوبو راوځي او بیرته هغه تغذیه کیږي، نه دا بل منفي تاثیرات دي، اما ځمکې ورسره شیرازه سوي دي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې همداراز راغلی دی چې د کوکنارو او تریاکو له کاروبار څخه د افغان کروندګرو عواید هم تقریبا نیمایي شوي دي. د راپور له مخې په 2023 کال کې له دې درکه د کاروانګرو عواید 2.8 میلیون ډالر وو، په داسې حال کې چې سکل د دوی عواید 1.3 میلیون ډالر ته رسیدل. په کابل کې د پوهنتون استاد دوست محمد احمد زیل آزادۍ رادیو سره په خبرو کې دا د هیواد د اقتصاد لپاره لوی زیان وباله او وی ویل
هغه وخت نه چې افغانستان کې د کوکنارو نشئ توکو کارکلې بند شوې ده، سره دی چې د غیر قانوني وایدو خو هر کال د افغانستان خلکو تقریبا $1 میلیون ترلاسه کول. د دې د جبران لپاره البته د کرنې نورې قانوني لارې مشته ده. بزګران کولای شي چې زعفران وکړي، د میوه باغونه جوړ کړي، شنې خونې، شاتچري او لبنیات او کوچني فارمونه، دا ټول هغه قانوني لارې دي چې کولای شو د دې د جبران او بدیلو لار په توګه وکړو.
د کوکنارو پر کار د طالبانو د لوی مشر د بندیز له فرمان وروسته دا دود د هیواد له جنوب څخه د شمال او لویدیځ ځینو سیمو ته ولاړ. له دې سره په خاص ډول په بدخشان ولایت کې د کوکنارو په کروندو کې د پاموړ زیاتوالی راغی. د 2023 کال په مې میاشت کې په بدخشان کې د طالبانو له هغو ځواکونو سره چې د کوکنارو د مخنیوي لپاره سیمې ته استول شوي وو، د سیمه ییزو کروندګرو په نښتو کې ګڼ کسان ووژل شول. ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې پرله پسې غوښتنې کړې چې د کوکنارو پر ځای د بدیل معیشت په برخه کې له افغان کروندګرو سره مالي مرستې وکړي، او دا غوښتنه طالبانو هم کړې ده. د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال افغان کروندګرو له نړیوالې ټولنې څخه منظمې مرستې ترلاسه کولې، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې دا بلکې نورې مرستې هم تقریبا د نشت کچې ته راولوېدې. بدخشانی کروندګر عبدالله چې په مستعار نامه له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د نه کرلو په بدل کې له کروندګرو سره هیڅ راز مرستې نه دي کړي، نو ځکه د په خپل لاس جریبه ځمکه کې په پټه کوکنار کرلی دي.
آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده،
خپل لار انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات تلاس رسای د دوی غونډیتو پوزین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د ازادي میلمه
سلامونه په خبرونه کې مو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو یو محصل میلمه ده زبی شفق لدوی وورو شفق سپ د حقوق پانځیت سه تاسو کا میو کېدلې دا رښتنه مو په خپل خوشا کړي وو کنه د نمبرو په اساس تر اخله چیرمنانه شبر
صاحب سلامونه ورنشت ټول اوریدونکو تاسو ته زما معمولا لډیر کچوالی څخه د حقوق او سیاسي علومو سره جوړه وه چې کله د کانکور امتحان ورکي نو دا رښتا مې خپل خوښ باندې انتخاب البته ما دوه انتخاب کړی وو لومړی انتخاب د کابل پوهنتون حقوق او سیاسي علومو او دوهم انتخاب په سهمیا کې ما حقوق او سیاسي علوم انتخاب کړو زه د خپل نمرو پر اساس باندې دوهم انتخاب باندې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پانځه تور
تاسو په ورته وخت کې لیکوالي کوي او لیکوالي مو کوله څنګه زړه مونږ غوښتل چې ادبیات ولولې
ولا دا خبره به خدروسته ده لکه څنګه چې ما مخکې ویل زما له لوی سره د ازادي مطالعې سره جوړول کوم حاج میسان یا عمر ډیر کامل ما به ځینی مجلې لوستل چې په وختو کې زموږ په کلی کې چې ځکه د مکتب یا شونځي زده کوونکي یو زموږ په کلی کې یو څوک لیوال هغه په ننګرهار پوهنتون کې محصلین وو نو هغه به د کابل او ننګرهار څخه ځینې مجلې راوړلې د علوم اکاډمي و مجله ولا د کابل په نوم چې تحقیق مواد په کښې خبرې ده د غرض د مینې په نوم یوه مجله ولا د دیو فرهنګي مواد په کښې خبرې ده نو هغه مجلې مې لوستلې د ازادي مطالعې سره زما د هغه رئیس جوړه شوله بیا مې ځینو مشاعرو پروګرامو کې هم برخه اخیستله خو ما دغه حقوق په دې خاطر انتخاب کړو چې ادبیات باید مسلکي ونه لولم ادبیات باید د ذوق خاطر ولولم او ادبیات چې ما لوستله یا مې په ادبیاتو کښې مطالعه کوله یا مې د شاعرانو سره په مجلسو یا پروګرامو کښې برخه اخیستله یا مې ځینې شاعران مطالعه کوله نو سیاسي علوم مې په دې خاطر انتخاب کړو چې زما خوښېده او ادبیات د ذوق خبره شوله مال پسند کښې په ادبیاتو هم ورسره فعالمه اوس فعلاً په ادبیاتو کښې اخته یم ادبیاتو کښې مطالعه کوم تاریخ کښې هم تحقیق څېړنې کوم او کوک بیا مسلکي لوله
تاسو ویل چې ستاسو کلي ته به مجلې درتلې خو دا مو راته ونه ویل ستاسو کلی چېرته دی
زه اصلا د زابل ولایت د شاجوی ولسوالي یم تقریبا په 2015 میلادي کې د زابل په شاجوی کې د مسازو په نوم په یوه کلي کې هلته ونړۍ ته راغلم او یو څه زده کړې مې البته د نیمایي زده کړو نوم به ورکړو نیمایي زده کړې مې کابل کښې وکولې هغه وخت چې په زابل کښې امنیتي وضعیت خراب کړو ما تقریبا اتم و نهم و لسم و او یولسم صنف نه هلته دلې ولوستله په کابل کښې مې دلې وویله بیا وروسته بېرته زابل ته ولاړم خو کله چې را فارغېدم په زابل کښې د ښوونځي څخه فارغه شوم
کله چې کابل ته راتلې هغه د جګړو په وخت کښې د ژبې مشکل مو نه درلود ځکه چې په کابل کښې خو اکثر مکتبونه په دري ژبه دي
زما د ژوند د تر ټولو ترخو خاطرو څخه به یوه هم هغه یي چې په کابل کښې زه ورسره مخ شومه زه د لومړي ځل لپاره د خپلو ورونو په وایسته باندې چې هغه وخت یې کاروبار درلوده او زه مسافر وم پر ډېر کم عمر زه کابل ته راغلم معمولا کله چې د یوې ترافي سیمې څخه د یوې کلیوالي سیمې څخه یو ماشوم و دغسې یو برنفسه ښار ته راځي نو دغه ماحول سره نابلد وي د خلکو سره نابلد وي نو هغه ورونو زه افغان ښوونځي ته وروستم دا یوه خصوصي ښوونځی وه پښتو یې درلوده خو دري ډېره وه نو هلته پر هغه رسمي لباس یا یونیفورم باندې هم ډېر تاکید کېدی چې تاسې باید یونیفارم واغوندئ مهال چې زده کوونکي راځي نو زه په سیم کښې وم دا سپینه کناری خولۍ مې په سر وله معمولا هغه د خپل ولایت و کلي کلچر و فرهنګ مې ساتئ یو استاد راغی د رزما سپینه خولۍ داسې راواخیستله زه د پای له خوا څخه تقریبا څلورم میز باندې ناست وم یو بل ځوان راسته راولو البته په هغه وخت کښې خو موږ ډېر کشیران ولو هغه د هلمند و یعنې د جنوب زون څخه په دغه سیم کښې موږ یو ځای یو هغه ځوان دا خولۍ داسې پر میز باندې وویشتله. یعنې په عین حال کې ما ته دا راوښووله چې ته باید دلته د خپل فرهنګ ونه ساتې. ما ورته وویل استاد ملا څنګه ده زما خورې دي ولې داسې راته وویشت؟ نو ده داسې غوسه راته وویله وایي بل ځل دا خورې دلته ما پر سر کوو، د ټولو ماشومانو خورې نه دي پر سر او ستا پر سر ده، دا مکتب ده، دا رسمي ځای ده، ته باید د کلي هغه دغه ونه ساتې. ما دا خو زموږ فرهنګ ده، زموږ کلچر. نو ده راته وویل چې د خپل فرهنګ کلچر دي بیا ورې ساته.
که چېرته راشو لیکوالي ته شفق صاحب تاسو تر اوسه پورې څه لیکلي دي؟
زما معمولا له کوچنیوالي څخه د تاریخ سره جوړونه، تاریخ مې یو ډول په داستاني شکل باندې لوستل، ځینې ناولونه به مې لوستله، بیا مې د افغانستان معاصر تاریخ را شروع کړي. په اساس ته مې تاریخ لوستی، بیا د افغان لیکوالانو، د پوهاند حسن کاکړ، دغه راز د حبیبي صاحب، د میرغلام احمد غبار، د ځینو نورو، علي احمد کیزاد، د ځینو نورو افغان ورخینو تحقیقي مواد څېړنې کتابونه ما ولوستله. هغه څه خورسه ما تاریخ کې څېړنې را شروع کړلې. تر دې مهاله پورې مې ګڼ شمېر تاریخي مضامین لیکلي په ویبپاڼه کې خپره شوي دي، البته په کامې پاڼه کې، په دعوت پاڼه کې ځینې تحقیقي مواد دي. څه خورسه بیا هڅه کوم چې دغه لړۍ نور هم وغځو او راتلونکي کې چاپي آثارو ته مې اراده لرم په برخه کې چې یو څه کار وکړم.
کله چې تاسو په زابل کې وئ هلته مو په ادبي غونډو کې هم برخه اخیسته، هغه ادبي غونډې او بهیرونه اوس هم روان دي؟
ډېرې لږ وې. هغه حالاته په کتو سره چې څنګه تقاضا باید وای هغه څه نه ولې، یعنې څنګه چې په کار وله غونډې هغه څه نه کېدلې. ما یوازې د مکتب په پروګرامو کې برخه اخیسته، ځینې وخت به مې انانسري کوله، چونکې زما د دغه ټولنیزو مسایلو سره ډېره جوړه وله، د ادبي غونډو سره، د مجلسونو سره، د پروګرامونو سره، خاص ډول بیا د ادبي پروګرامونو سره. نو د مکتب پروګرامو کې به مې برخه اخیسته، یا چې به تراغاتولو د انګلیسي د کورسو په هغه وخت کې کورسونه ډېر وله، هغو کې به مې برخه اخیسته. بیا به د پروګرامو کې به مې معمولا د ادب برخه هم ورسره پاللله، یعنې شعر شاعري به هم پکښې وله، یا به مې شعر پکښې وله، یا به مې غزل پکښې وله. له هغه څخه وروسته بیا زه یوې محلي راډیو ته ولاړم، اوس هم خپرونې ورتاسو ته ومه، معلوماتي خپرونې، البته د سرغار په نوم هغه راډیو کې چې ما کار رافیل کوي. نو هلته مې یو خپرونه درلوده، د تاریخ نړۍ په نوم خپرونه، هغه اوس هم البته شته. هغه څخه وروسته بیا یو بهیر موږ رافیل کوي، د سرغار په نوم، دغه بهیر بنسټ هم موږ کښې شوی. نو بیا مې چندانې په غونډو کې برخه نه ده اخیستې، خو اوس هم هلته چندانې غونډې نشته، البته کندهار کې مخکې وې.
د آزادي میلمه مو زبی شفق دی، کابل پوهنتون کې د حقوق او سیاسي علومو محصل دی، هم لیکوالی کوي او هم ژورنالیزم سره مینه لري او هغه برخه کې کار کوي. د ژورنالیزم تجربه څنګه راته بیانولی شي؟ چې دغه راډیو سره همکاري کوي، سختي په څه کې ده او اساني په څه؟
ژورنالیزم شوالی دا دی شبر صاحب، چې ژورنالیزم کې هغه انسان جوړیږي او معمولا ټولنې خلکو ته پیغام بسی ډول کېدلی شي. او سختوالی دا دی چې ستړیا ډېره لري، فاشلې سرګردانې لري. د مثال په ډول کوي، څوک یو ځای څخه راپور کوي، ستړیا لري. او دغه زما برخه چې بیا ده، زه کله چې یو خپرونه اماده کوم، لومړی تحقیق ورته کوم، له بېلابېلو سرچینو څخه معلومات اخلم، له هغه څخه وروسته ځان سره تکراروم، بیا چمتو کوم او بیا خپرونه ورباندې جوړوم. نو سرګردانې او ستړیا ډېره لري. په عین حال کې په اوس وختو کې یو لوی مسؤلیت هم دی، ځکه که چیرې یو ژورنالیست یا یو محلي خبریال د یوې راډیو یوه کوچنۍ غلطي وکړي، دی تر فشار لاندې کېږي. خاص ډول بیا زموږ په ټولنه کې خلک یې تهدیدوي په یو په بل نامه باندې. نو تر ډېره پورې په دغه مسله کې هغه مفتاتوالی ډېر اړین دی او ډېر فکار.
شفق صاحب، تاسو د موزیلا کامن وایس په نوم د یوې پروژې رضاکاره چاره هم مختوړي، د دې پروژې په اړه کې کدي ازادي رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي، دا څنګه پروژه ده؟
موزیلا کامن وایس په 2018 کې رامنځته شوې ده. دا پروژه اصلا د دې لپاره رامنځته شوې چې د بیلابېلو ژبو ژغونه راواخلي، پروسس کړي او د ای آی ماډلونو ته ورکړي. چون پښتو ژبه چې ده، د ای آی او د ټکنالوژي څخه لیرې پاتې ده، او په اوس وخت کې چې د ای آی انقلاب مخ پر وړاندې او سرخون روان دي، پکار ده چې پښتو ژبه نور هم ډیجیټل شي. دا پروژه د لپاره مسسوي ده چې د ژبو توانو کوي، یعنی د بیلابېلو ژبو څخه ژغونه راواخلي او بیا ای آی ته ورکی تر څو پوری د ای آی ماډلونه دا غو ژبو په خبرو باندې پوسی دا غو ژبو د ویونکو په خبرو باندې پوسی. مثال وړاندې موږ غوونه ورکو په موزیلا کې ای آی کې ورکو ای آی اگر غوونه راخی پروسس کوي لږ څه ورسته به ګټه دای پښتو ژبې ته شي. موږ مثلا ای آی ته ورکو دی آی سیستم کې ورکو هغه به په سی ډول غږیز کوي او که یو غږ ورکو هغه په سی ډول متن کولای شي. دغه چپچپیټي کې اوس موږ وګورو چپچپیټي د پښتنو غوندې تلفظ نشي کولای، یعنی د وردګو په لهجه، د کندهاریانو په لهجه، دغه راز د لویدیځوالو په لهجه، په مشرقي لهجه باندې، په نور لهجو باندې، یعنې په ټولو کې د پښتو ژبې په بېلابېلو لهجو باندې یو ډول ماشیني دغه کې تلفظ کوي. پر دې څخه وروسته که چیرې په موزیلا کې غږونه ډېر چې دغه د غږ تونو کوي چپچپیټي باندې د پښتنو په لهجه غږیږي او ډېر پرې به هغه د پښتنو کمی خبرې شي هغه هم په صحیح ډول فهمولی شي ورباندې پوهېدلی شي. نو دا پروژه دې لپاره رامنځته شوې تر څو پرې پښتو د ډیجیټل کېدلو پر لور باندې بوځي او پښتو د کمپیوټر ژبه شي، پښتو د سیستم ژبه شي او پښتو په ماشین ته ورداخل شي تر څو پرې موږ په راتلونکي کې په ټکنالوژي کې وکولای شو ښه تحقیق وکړو، مواد ولرو پښتو ژبه باندې او په پښتو باندې ټکنالوژي او ماشین اوس.
تاسو مثلا یو څورته سبتوي په خپل شخ ورته لولي همداسې کوي؟
معمولا موزیلات څلور برخې لري، یوه د سبت برخه ده، یوه د اورېدلو برخه ده، یوه د جملو د کتنو برخه ده، البته درې برخې راځي. د سبت برخه کې موږ موزیلات ژغونو ورداخلو، یعنی لومړی جملې مشترانه هغه جملې موږ سبتو، دغه څخه وروسته د والیډیشن یا د اورېدلو برخه ده، په هغه برخه کې بیا موږ هغه جملې چې صحیح اغه تاییدو چې مثلا زغې زغې کړتیا ولري سمې تلپس سوی پر معیاري وصول برابرۍ او کچیر ناسمې موږ ردو او د جملو بیا کتنه برخې موږ جملې ورته اضافه کوو. موزیلا دا ژغونه چې موږ سفت کړي دا را اخی دی آی ماډلونو کې ورته او الته د آی ماډلونو کې دا د ژغ تونو کوي چیږي او د پښتو ژبې د بیلابېلو لهجو څخه په آی ته ژغونه ورداخلي چې په راتلونکي کې دا چاره د دې لپاره ښه ګټوره فهمیدای شي چې کمپیوټر ټکنالوژي ای آی ماډلونه او دغه راز د چټ جی پی ټی کوم نور اپلیکیشنونه د پښتنو په تلفظ او په خبرو باندې پوسی متن پښتو متن په ژغ او پښتو ژغ په متن باندې واړی او راتلونکي کې لکه څنګه چې په نور ژبو کې اسانتیا ولري ای آی او دغه راز نور انټرنیټ اپلیکیشنونه او ټکنالوژي پښتو به هم د ټکنالوژي له دغه څخه فاتني او په ټکنالوژي کې پښتو هم داخلي.
دغه ژغونه ستاسو ته ثبتوي نو په ورته وخت کې مثلا یو جمله آیا فصیح ده نه ده، دا خو ساده کار هم نه ده، یا یو تلفظ تاسو کوي جن وختو کې ممکن تاسو تیر وسی په تلفظ کې، مثلا دغه وس تاسو د اپلیکیشن په ځای اپلیکیشن وویل، نو فکر نه کوي چې دا به بیا یو ډول ستونزې هم رامنځته کړي که چیرته دقت ونه شي؟
بلې، هو دقت ډېر مهم دی، ځکه د اپلیکیشن ذکر تاسو کوئ هلته عربي پرې راځي او پښتو پرې راځي او اپلیکیشن معمولا په پښتو کې باندې تلفظ کېږي او لیکل کېږي. نو مخکې وویل شبر صاحب درې برخې هلته لري موزیلا، لومړی د جملو د کتنې برخه ده، بیا د سب برخه ده. د سب برخه کې چې کوم حال موږ یو جمله تلفظ کو سب کو هغه یو سب بیا پنځه نفر نور دغه کې رال تایید کی، کچیر هغه سب یا هغه جمله چې ویل شوی و هغه په سم ډول جمله تلفظ شوی ول ژغیر په کټیا نه درلوده چې زه نو تلفظ شوی او دا غراز لکه څنګه چې جمله لیکل شوی و هغه سه هغه جمله ویل شوی یا تلفظ شوی ول بیا هغه نفر هغه ژغ تاییدي په پنځو نفر کې باید درې نفر تایید کی تر څو پوری چې موزیلا هغه ژغ واخی پروسس کی او د آی ماډلونو ته خلاص ورکړي. کشیر په پنځو نفر کې دوه نفر رات کوي هغه ژغ او درو نفر تایید کوي کوم څه کیش، او کچیر بیا درو نفر برعکس رات کوي او دوه نفر تایید کوي بیا هغه ژغ نه څه کیش. نو موزیلا هغه ژغونه نه اخلي چې مثلا هغه یا ژغیزه کړتیا ولري یا ناسم تلفظ وي. نو کیفیت، معیار او شفافیت په دغه برخه کې ډېر اړین دي. تر دې مهاله پریموز په موزیلا کې تقریبا 307 کار کړی دی، یو تر فارسی، اردو او کوردی او ځینو نورو ژبو مخته یوازې هغه ژبې چې نړیوالې دي، د مارکیټینګ ژبې دي، د تجارت ژبې دي او دغه راز نړیوال سطح باندې معمول دي، د پهولو را پهولو ژبې دي لکه انګلیسي او دغه راز جرمني او ځینې نور ژبې هغه لافات دي موږ امیدوار یو چې نړیوالو ژبو سره سیالي راواخلو او سم مختلفي
مثلا تاسو جمله لولي او کوم کسان چې دا جمله تاییدوي هغه هم محصلین دي د کسان دي او کنه د کس سره څړل کسان له تاسو سره یوځای شي دي په دې موزیلا کامن وایس کې
معمولا د موزیلا کار د لوستو خلکو سره دی زموږ سره تقریبا موس ترډیر فری د پانتون محصلین را سره دي ځوانان را سره موږ د میډیا لارې کمپاین ډیر فراخ کړي او حتی اوس په فزیکي ډول غواړو چې د میډیا څخه د کمپاین راوباسو په حضوري او فزیکي ډول باندې د کمپاین په پانتونو کې هم کو د پانتونو محصلین مر باندې راولو او ځینې جایزې مو د تشویق په خاطر باندې پلانو ته چولې چې د محله پرېښه تاثیر کړی دي نو په موزیلا کې تقریبا پوری محصلین او لوستي خلک کار کوي البته پر ځکرانه راول باندې نو کچیر یو څوک لوستل ونیس کولای هغه بیا هر ډول جمله قاعده هغه د جمله غلطوالی او سموالی به نور معلومیږي ځکه په جمله کې د پنځو یګانو مراتبول ډیر مهم دي او بیا د بیلابیلو لهجو لوستونکي جمله په شپږ ستې ستړي راپېږي مشتزون لوستونکي دې چې جمله په شپږ ستې او د جنوب زون د لهجې نو د جنوب زون د شپږ پر ځای استوي او د نشته پر ځای باندې نستوي دا غوښمنځ محل ته تشریح کیږي چې باید موزیلات پرمیر برابر ژغونه ورداخل شي
دا کوم جمله ستا سور داخلوي دا جمله لکم ځای پیدا کوي څه شی ورته ولې
د جملو د برخې لپاره موږ خپل خلک لرو د کتابو د ناولو څخه جمله راخو د غراز دنیا ورو په هیڅ کتابونه دی هغه پښتو جمله راخو هغه موزیلات ورداخلو نو مثال په ډول افغانستان څلور د شورایتونه لري ازادي راډیو د افغانستان د خلکو د ژوند پر وښولو کې ډیر مهم رول لري دا چې ځینی جملې موږ ورداخلو دا جملې چې موږ داخلي کړې بیا هغو خلکو ته راړي چې هغه سب به اختیار کړي هغه بیا سبتي چې سب څه بیا د اوریدل په برخه کې خلکو ته راړي چې هغه اوریدل په برخه کار کوي یعنی نو لري برخه جملو د ورزاب کولو برخه ده موږ نه په خپل سیستم کې پښتو جملې نه لري پښتو جملې موږ هم اضافه کوو او دا چاره د لپاره موږ د چموږ محلي پښتو هغه پښتو چې د غزنی په ولسوالۍ کې د زابل په ولسوالۍ کې د خوست په ولسوالۍ کې خلک وایي د مساجد مخته مثلا مجلس بنار کې ځینې کلیوالي جملې دوی کاری هغه جملې موږ خپل پوری ای ای او د ای ای ماډلونه هغه سوچا پښتو هضم کې خپل ځان کې داخلي کې تاسو پوری بیا د پښتو ژبه د هرې لهجې د وینک سره ای ای پوسی سم ځوابونه ورکي او په سیده ول تلفظ ورته وکي او په سیده ول معلومات ورکي موږ د جملو په برخه کې خپل جملې ورزاتو د ناولونو څخه جملې راکړه د نصر احمد احمدی جن ناولونه موږ د خپل راشولې دی البته جملې مراشولې د موزلا ورکړه دا که څو ورځې بیا په مهمه برخه کې د سات برخه ده هغه جملې د سات په برخه کې ولوسنګ تراړي شي هغه لوسنګ چې هغه جملې سات بیا درنه ته دی وایډیشن په برخه کې راړي بیا راته
د موزیلا له کامن وایس سره ستاسو همکاري له څومره وخت راهیسې روانه ده
د موزیلا د کامن وایس پروژه زما د څېړنې پر اساس باندې 2019 میلادي څخه ورسره پیل شوې ده
نه تاسو خپل له څو وخت راهیسې کار سره کړئ
زه د ورسره کې د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي خواني استاد جنډات جهاني دا پروفیسر افایل کله چونکه د زموږ ملګری دی موږ روابط سره لرو نو زموږ ځوانان څه غوښتل چې موږ هم ورسره موږ د غوښتنو ومنل ورسره سره په ګډه مو کمپاین را شروع کړو د واتس اپ ګروپونو مو ته جوړ کړو یوټیوب چینل مو ته جوړ کړو پر فیسبوک او پر ځینو نورو سوشل میډیا یې برخه باندې مو تمرکز وکړو یو اعلانات مو خپل کړو تقریبا د دوه درو میاشتو راهیسه کیږي چې موږ څه لګیای
یو شی چې دا اوس زستا سو خبرې اورم کنه دا تاسو ډیر مهم کار کوي ځکه راتلونکي د ای ای او په نړۍ کې ای ای ته د وړیر ستر انقلاب ستر د قتل کیږي چې ډیر زیات تغیرات پور سر راش ځینې په هان خو په دې نظر دي چې په نړۍ کې څه کوم اختراعات سوي دي مثلا ک ډیر مهم درې مهم اختراعات په ټوله نړۍ کې تاریخ کې یاد کې ممکن یو برق بی بل کمپیوټر بی او تر دواړو مهمه ای ای ټیکنالوژي بی یعنی ای ای ډیر مهم شایده لیکن په ورته وخت کې ډیر زیات دقت پکار دی چې د تاسو کله په خپل شغ باندې څور داخله وي دا اوس زله تاسو سره خبرې کوم مثلا تاسو پروسا فروسه تلفظ کړه دا که دغه رقم په ای ای کې داخله سي دا خو بیا کار سنسمنوي تاسو فرزن د پایل په ځای باندې فایل وویل په فی باندې دا هم بیا ستونزمنه خبره ده. زه پوهیږم چې تاسو هم درس وایست هم دا کار کوي او په خوشبره ځای کوي، لیکن په ورته وخت کې ښه خبره دا نه ده چې تاسې او ستاسو دغه ځوان ملګري چې ټول سره یو ځای سوي یاستې په دغو برخو کې له ځینو کسانو سره سلا مشوره وکړي او دغه خپل تلفظونه بهتره چټ جی ټی پی ته وسپاري. که څرنګه
دا ډېره مهمه خبره ده، شفافوالی معیار او دغه راز کیفیت ته پام کول په موزیلا کې دا ډېر مهم دی. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکولی چې برسه موږ هڅه کړې ده تر څو پورې چې ژبپوهان دغه راز د پښتو ژبې مخکښ لیکوالان مشران دغې پروسې ته دغې پروژې ته را تشویق کړو تر څو پرې د دوی نظرونه واورو اندونه واورو او دوی مرسته راسره وکړي. او تر ډېره پورې په موزیلا کې د کار کولو پر مهال باندې موږ کوشش کوو چې د دقت څخه کار واخلو، ځکه هغه غږونه چې معمولا ناسم تلفظ شوي یا هغه جملې چې ناسمې ویل شوي بیا موزیلا ته داخلې شي، دا کېدای شي راتلونکي کې راستاسې خبره یو ناسم تاثیر وکړي. نو موږ لګیا یو تر اوس مهاله پورې خو هغه زموږ هڅې چې کمې دي بریالی ښکاري، ځکه موږ ډېر شمېر دغسې مشران چې هغوی خارج کې اوسېږي یا هېواد دننه کې دي او په ادبیاتو برلاس یا ادبیاتو کې کار کړی دی زموږ سره یو ځای شوي دي او موږ ته لام ښې مشورې راکوي. خو دونه نه څونه چې باید په کار وای متاسفانه دونه توقو چې موږ درلوده څونه تقاضا چې موږ درلوده چې مشران به پام وکړي په خاص ډول بیا د ډیورنډ د کښې د هغې غاړې یا د کوزي پښتونخوا ځینې لیکوالان و ادیبان چندانې توجه هغو دغې برخې ته نه ده کړې او هغې خوا ته خلک لګیا چې مثلا پخواني دیوانونه را تازه کوي یا مثال په ډول پر ځینو نورو موادو باندې کار کوي. خو دغه برخه هم ډېره مهمه ده چې پښتو ژبه نوره ډیجیټل شي. تاسې وګورئ شبر صاحب په کندهار کې په تېرو څو لسیزو کې، البته یوه لسیزه به یاده کړو، د پښتو په برخه کې بیخي ډېر مواد خپاره سول، پخواني دیوانونه د شاعرانو چاپ سول، د هغو اشعار راغونډ سول، دغه راز سیمینارونه دایر سول. خو د ټکنالوژي په برخه کې څوک داسې یو کار نه شو ولای چې پښتو ژبې ته دې مفید تمام سوی یا پښتو ژبې په ګټه تمام سوی. نو دا یو ښه چانس دی او موږ کوشش کوو، چونکې موږ ځوانان یو، ادبیاتو باندې دونه برلاسي نه یو او د مشرانو لارښوونو دغه راز د هغو نظرونو ته ضرورت او اړتیا لرو تر څو پرې چې دوی سمه لارښوونه راته وکړي او موږ به سمې لارې ته څه وکړي او په دغه برخه کې لا هم مثبت نظرونه راکړي تر څو پرې موږ نور هم تشویق شو او اے آی ته دغه راز ټکنالوژي ته او دغه راز په ټوله کې دغه را روان ماشیني انقلاب ته پښتو ژبه ور داخله او ورسره عیار تر څو پرې چې پښتو ژبه خدای مکړه هغه څه نسي لکه د کوردانو ژبو کلتور فرهنګ. او تاسو وګورئ اوس وختو کې شبر صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د کرښې هغې غاړې ته البته یوازې لس فیصد پښتو پاتې، یعنی نیمه فیصد پښتو محوه شوې ده، ورکه شوې ده د پاکستان د هیواد د فرهنګي او سیاسي او نورو لاملونو تر تاثیر لاندې راغلې ده، تر اغېز لاندې راغلې ده. د پېښور د کوزي پښتونخوا وګړي زموږ سره ځینې راسره هغوی چې کوم مهال تلفظ کوي ځینې انګلیسي موږ خو بله په دغه تلفظ کې وایي وړه غلطي کوو، هغوی بیخي د پښتو کلمو لغاتو پر ځای باندې انګلیسي وایي، یعنی دا د هغه هېواد تاثیرات چې پر پښتنو باندې کړي. نو د دې لپاره چې پښتو ژبه محو نه شي یا د نورو ژبو تر اغېز لاندې را نه شي یا د سیاستونو قرباني نه شي لکه څنګه چې اوس اغېزې ورباندې روانې دي، د دې لپاره موږ باید کار وکړو، ځوان نسل باید کار وکړو.
په دې کې شک نشته چې ځوانان باید کار وکړي او په ورته وخت کې دا یو څوک سره کارانه کار کوي دا ډېر د سټایل وړ دی، ځکه چې له خپلو ډېرو کارونو سره په ورته وخت کې لکه تاسو ستاسو ملګري دا کار کوي. لیکن په دې کې هم شک نشته کله چې یو څوک یو ډېر درانه مسؤلیت ته اوږه ورکوي باید ډېر دقت هم وکړي. د کتابونو په انتخاب کې هم دقت پکار دی، چې کوم کتابونه انتخاب کړو. تاسو مخکې د روانشناسي کتابونو ته اشاره وکړه، د ارواپوهنې کتابونو ته. ارواپوهنې کتابونه ځینې له بهرنیو ژبو لژباړی ژباړل سوی دی. مثلا یو کتاب په یو ژبه ژباړل سوی دی، هغه بیا اردو ته ژباړل سوی دی یا فارسی ته ژباړل سوی، بیا لږه پښتو ته ژباړل کیږي. هغه کتاب چې له ژباړې ژباړل کیږي هغه عادتا ژبه یې ډېره دقیقه نه وي. نو په دې برخه کې که چېرته تاسو د خلکو مشورې واخلی سي، هغوی ډېر هغه کتابونه تاسو ته انتخاب کړي، چې له هغوی جملې انتخابوي چې هغه په ټولنه کې واقعا منل سوي کتابونه، نو هم به مو کارونه نور هم اغېزمن سي او هم به چارې نوره بهتره سي. که څرنګه شفق سي؟
ډېره مننه، ستاسې خبرې پر ځای دي شبر صاحب. موږ کوشش کوو چې سوچه جملې راواخو او ای آی ته په لاس ورکړو، موزیلا ته ورداخل کړو. دغه د ارواپوهنې ځینې کتابونه موږ په دې خاطر انتخاب کړو چې ځینې جملې د پښتو ژبې سره بیخي برابرې راتلې، یا ځینې نور دغسې کتابونه چې بیخي ویناوې به وي یا به لارښوونې ولې. ځکه نور کتابونه خو معمولا ماته نه ګډوډي، هغه جمله چې زموږ په کار چې موجودات ورکو هغه ډېره په سختۍ پکښې انتخابېږي. او د مشرانو خبره تاسو وکوله چې موږ ته لارښوونه وکړي، موږ لګیا یو اوس هم هڅه کوو، او دا مو غوښتنه ده چې مشران دغې برخې توجه وکړي او دا موزیلا کم ارزښت پروسه یا هم پروژه ونه بولي، توجه ورته وکړي، زموږ سره همکاري وکړي. دغه برخه کې موږ د پوهنتون استادانو، دغه راز پوهانو، موږ ډېر مشران لرو خارج میشتې، دغه راز وطن کې چې میشتې، هغو لارښوونو ته ډېر ضرورت لرو، تر څو پورې چې سوچه پښتو، هغه پښتو چې د نورو ژبو د اغېزو څخه خوندي، یا هم د تلفظ په برخه کې، په نورو برخو کې، د ویلو په برخه کې خورایي، هغه باید ای آی ته فلاس ورکړو، تر څو په دې راتلونکي کې دا چاره د دې لپاره کار وکړي چې د پښتو ژبې د لوستونکو او ویونکو سره ای آی او چټچفیشي او دغه راز نور ماډلونه سم ډول خبرې اترې وکړي.
شفق صاحب ډېره مننه، زموږ بلنه مو ومنله او په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
ستاسو څخه هم ډېره مننه. سلامات اوسئ د بلنې د راکولو په مناسبت. کور مو ودان. شفق شیشر.
مگر زدل بارا مست منگی بر بوله ده گلان شمیگی مخ پا پانه متوینه گلان شمیگی مخ پا پانه متوینه مست منگی بر بوله ده سلمی دل بر بوله ده علی ملار نیسیار پونر بوله ده علی ملار نیسیار پونر بوله ده مست منگی بر बरवलै दे समिदल बरवलै दे मस्ती मंगे बरवलै दे समिदल बरवलै दे अलमलार निसियार पवनरवलै